سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه ویل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبره یاد سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشري حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورس سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې ریپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شاملې دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو د کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم او باندې پیغام ورکړي.
دا ورسلاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمیر ښاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو خلق بس ده امنیتی لواجن هم آرام نه ده نمون ده امارت اسلامی نه وقتنه که او چه ده امنیت ببخش که خلق سره همکاری وکی.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مخراغله راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تیر ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکی هوایي چلن اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت زواکونه د دې ورتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري زواکونه د کابل هوایي ډګر ته ویډیوم زنه تاییدوم باندې پیغام د څو وخت وی او ولله د سي کابل هوایي ډګر ټولې وات امنیت اسلامي مرکز زواکونه په لاس کې ده چې طالبانو دل کې چې ته امنیت ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی څنګ ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینی دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبیني امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره داد ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي طرح خپره کړي او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي، داسې پېښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان وروړل سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغي واده د دوی د استلو پروسه چټکه کړي. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړ اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د استلو په بهیر لسره کتنه وکړي. په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایراني وګړو د افغانانو ځورولو ته مخه کړې. راپورونه له مخې بریدګار یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران د ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلی چې برید کوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیه
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک کس پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمېر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړ باسي چې افغانانو کنزل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایراني چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
وربشو د اوکراین موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکراین په موضوع خبرې کوي. په دې باندې بحث روان دی چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین لاسنیوی وشي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړو هیوادو وغوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې اومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناټو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایطو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات منع کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په ختیځ کې د نوي بریټ لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلنسکی زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو پوښابه نشو. زیلنسکی بیا وویل چې تر هغو به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د بریټ په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې روسیې د پلازمېنې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 3 سره عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته یې په وسلو سنبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولې شي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې حالت د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمښت سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت واما حتبن کندش ولسوالۍ بربنډګل او کنتیوا پایوک کلیو کې 8.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځې رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو تر هغه وروسته به بیا نورياس نوري تغوښ چي شاوخوا لس دقیقې د ازادي راډیو لارې د ټولنیزو فرنګي همدارنګ اقتصادي راپورونو مجمع وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپوهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی سلاکار یونس خان وایي په افغان ملي لوبډله کې ځینې استعدادونه له لږ پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوموړی بل افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپوهونکو سره د ښه توپوهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې له افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې چې یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي دریو میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپیسا کې د روژي کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوي. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلې او د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم لس په صفر مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوابد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالۍ وکړه چې لوبه و په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالۍ مخه د دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوې دي. او د کرکټ نړیوال شورا تیر ورځ د اپریل په 6مه نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د اعلان شوې درجه بندۍ له مخې د توپوهونکو په برخه کې بابر اعظم لومړی، ویرات کوهلی دوم او پاکستاني امام الحق له لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان بیا خپل نهم مقام له لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی. او له دې سره ټرینټ بول لومړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لومړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته منځنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 138,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیږد په موخه بستهبندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 138,000 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صادر شوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,318,000 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 12,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبیعي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د بیزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستهبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چنور بنګونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دغه ویزې زموږ بندي دي، دا نشي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسې جوړه کړي، هغه سټنډر بندي پر معیار بندي هغه موږ عمارتین دا صلاحیت اوس نه لري، او موږ تجاران نشو کولای چې په خپل سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه هم موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټي ټي آی چې یا کوم پیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو هوا د څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادراتو پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې لستوندو سره مخ نسي.
عمده مشکل مدا دی چې هر وخت لارې بندي، لارې مشکل دی، داسې مشکل دی چې زموږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پراتی چې د لارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی. د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي، دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که اوسنی حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې استا ستونزې حل کړي. د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حال په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي، خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې، دغې نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
خرید فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابره کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و. چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روژې میاشت هم د شه مجاهدینو زه تاسو ته ستا چې د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دو دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات کوم لکه تېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورم ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبه دې کوم مسلمانان یو ځان ته وریان و چې یو خار یو غوږی ته به حق حقوق پر وخت وروره کوي په دې پر ورځې کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې ده مزرغون خبرې کوم چې راشي د الله تو ګورې د ترشن ورکې نن راشي صباره شي تو ګوت چریږي تو ګوت جاري طالبان رتی خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چا غمون چوک نه غري روجا ده صباره شي بل صباره به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه ميدا خواسته چې دې غم دی وخري بالکل داسې به نظمیر وره چې چا خپل یان نه باتي انجینر خپل نه باتي طالبان خپل نه باتي هم خلک پاتي وي خدای دې پاره رسول دې پاره دغه غم غره باندې نه
ازادي رادیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه.
پدیوی خواشمی سره خبر تر لاسه کی چې د ډبچو دیو مو څه سوال څو زره کوروتم کومه کور کړی دی خو متاه سپانه د علمون په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دی یو سلواتیا مشرتو دی یو سلواتیا کوي دی یو څه نه دی ور کړی نو زه نه پوهېږم چې په څو امریکا سرویسین سرویس په میډیا کې دغه غږ دروغ وایي او چې کومه کې کړی دی دغه کاریات والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دی چې د امبار وکې نه درلودی د هغو سره یې ډېر کومه وکړي نو هغه امبار مبار یې فرانی له تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
زنوری اس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې. د بشري حقونو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو او وړۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا 1,60,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان له مخې په دغو مرستو سره به 2,300 غالۍ او وړۍ اوبدونکي له نغدي پیسو او مرستو مستفیده شي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپراو پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په 6 د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. زمال علي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د روغتیايي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکوونکو سره د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. آغلی شهلا نیازی نسائی ولادی ډاکټره او آغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنی دي. ډاکټر صاحب، شهلا نیازی او آغلی لیلا افغان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم، تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسائی ولادی ډاکټرې په توګه کار کړی دی؟ که د خپلې تجربې په اړه اول زموږ د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ.
لومړی تاسو ته او ټولو درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. زه تقریبا 13 کاله کېږي چې د نسائی ولادی په بخش کې زه کار کوم. په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نیازی، که تاسو په دغه اړه باندې یو څه ووایاست چې د خپل کار په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړن کار خو همیشه وکاري ارقم مریضانو سره سره کار لرو، مګر زیاتره سي غي ماته ډېر خوشحالي شي مونږ ته په اطراف نه اطراف ډېر وخي مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو په خاص جنگ او په جنگ حالت کې ډېر ردنه ماران زور ډېر نه زه غمیدلم که امنیتي وضعیت خي مونږ په هر کونج افغانستان کې کار وکړو او میندې په دې حالت رانیسي. کله سبا یو مور زیاتره خوشحالی
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی لیلا افغان، تاسو ته هم هرکلی وایم که په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربې په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مهرباني.
سلامونه نیکه سره ما لومړی تاسو ته او بیا قدرمنې خور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایسته. دا چې زما د قابلیت د دندې لږ وخت کېږي، تقریبا څلور کلنه تجربه لرم، خو ما په دولتي شپخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شپخانو کې مې کار کړی دی. خو زه چې خوشحاله په دې یم چې زه د خپل مریضانو سره د ډېر د حوصلې او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم. په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم. نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکړم هغه له ځان سره ساتم، هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شپخانې ته یا دولتي شپخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم، پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي. نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې د ولس لپاره خدمت کوم.
مننه لیلا افغان صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب، تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی. ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی؟
تاسو داسې که څوک صادق اوسي سم خدمت وکړي هغه په شخصي او دولتي نه واړي دواړو کې خدمت کوي ځي، مګر بیا سلسله مغر مسایل دي. مثلا کې د بوکو د شخصي اکثرا شخصي روغتونونه ټول نه خېمه، زیاتره امکانات نه لري، ډېر ناچیز امکانات لري یا ډېر کم تجربه هغه پکې کاریږي. مګر بعضې داسې شخصي روغتونونه هم شته چې بېخي سوګه ورکوي دولتي روغتونونه، ډېر اکسپرت کارکوونکي لري، ډېر ښه امکانات لري. یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ داسې خاص فرق نشته. د مقصد دا ده چې صادقه اوسي، که شخصي که دولتي صداقت پکې ډېر رول لري.
او ستاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډېر مجهز دي؟
مجهز شخصي متسه داسې دولتي روغتونونه خپل مشکلات ډېر لري، امکانات نه لري. مګر یو خبر داسې په دولتي روغتونو کې د سټپس ته، یعنی کله یو مریض کېږي، یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر شفت او دغه دا امکانات لري. نو له وسایلو نظر فکر کوم چې دولتي روغتونونه ډېر عاجز دي، وسایل نه لري. مونږ
آغلی افغان، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې ستاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړئ یادونه وکړئ چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي؟
په دې کې خو داسې موضوعګانې ماته زیاتې راغلي دي. خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کړم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله، یو مېرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه. نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه، هغې ورته اکسیل درې دانې سیرون کې اچولي وې. نو دردونه یې زیات وو او اتراساوند ورته غلط کړی وو، ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه، یعنی داسې وه لکه پلاسنتۍ چې مخې ته وي. نو هغه مریض بیا دلته ما ته راغی چې ما یې عکس واخیست، اتراساوند مې وکړو. نو هغه کې ما ته مشکلات پیدا شو، ما ورته ما شاید دا له ما سره دلته ولادت تر سره کړو، ښه تر ښه کړو، ولادت یې تر سره نه کړو، نو دا به تاسې عملیاته وي. خو د الله تعالی په فضل او رحم سره له هغې سره مې زیاته خواري وکړه. خو تر یو ساعت یو نیم ساعت کور را سره وه، او ولادت په نارمل اندازه باندې تر سره شو نو ډیره زیاته خوشاله شوم چې الحمدلله. مګر ماشوم ژغورل شوی ځکه ماشوم ته هغه تیرې ډاکټر درې اوکسه ورکړې وې هغه له هغې سره وژل شوی ځکه په تراسون کې م هغه ډایت وو نو بیا ولادت همداسې ورکړو نو دا زما دپاره یو خوشبختۍ زیرو چې تر څو مریض له مرګ څخه وژغورل شو او دوی چې مریض عملیات هم نه شو نو په نارمل ډول ولادت ترسره کړو.
مننه افغان صاحب. ډاکټر صاحب نیازی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر کومه د یادولو وړ کیسه ده چې ستاسو اوس په یاد ده چې داسې یو وضعیت راغلی و چې د یوې ښځې ژوند پکې ژغورل شوی وي؟
ولاده سمو خو په یو غټ ډیر غټ مټرنټی شفخانه کار کو د ډیر واقعیت راغلی خو په یو واقعیا سه بيخي په یاد کده د یو مریض وا له غن راغلی او چاریکا له مخانه راغلی و د یو ماشوم په کوغه ورانه یو کلینیک سو او د ډیر زیات وینه ځای کړی و کله سمنګ تر راغله نو فوق لاده دی فکر وکوي سه بيخي یعنی من فکر وکوز دا نور مړه د چیم نه لري خو بیا ټیم ورک سلور سره کوشش هم کو تقریبا من غي خزت لس پوینټ وینه ورته ورکړله عاجل همدې ته ټکټومي وکړله خو ډېر هم هغه کوشش هم ورته ډېر وکړو خو دا مریضان بېچاره شپږ ماشومان لرل دی اوه ماشوم دا یو دانه نورې وه دیارلس کلنه همدا ورسره به پیوازې پید دا بېچاره به همدغسې دا مې لیدله بېخي زړه به مې هغه کېده سې دې ته ته ګوره که دا به مور ته څه شی اوسي دا ټول بېچارهګان خوادېږي خو د خدای په هغه باندې او د ډاکټر صاحب باندې مونږ ټول ټیم ورک په هغه باندې هغه مریض وژغورل سره په سبا سې هغه ولاړلم هغې خبرې وکړې کېنسله ډېر شکر مه وایسته او ډیره خوشاله سلام در دې د ان قریب نږدې وخت قصه وکړه.
ډاکټر صاحب څه عامل کیږي چې شذې تر دې حد نه وخت اسې چې روغتون ته ورسیږي؟
کی مشکلات خو ډیر دي. یو لږ مشکلات نه اقتصادي مشکلات دي. اکثرا د منګه د خوين د مين دي سيدي اقتصادي مشکلات لري. دغه نظر کوشش کوي چې لاره شي په دې کور کې اولاد ته بل دي بي سواد دي بي دي خطر نه پیږي بل ډیر باشومان دي فاميلي پلانینګ نه کوي ډیر تعداد اکثرا هغه مریضان چې اختلاطي کوي هغه ټول هغه مغي سي دي ګرن ملټي پرياني دي نشپګول او ماشومان ډیر وړي دي لاس ماشومان نه معلوم ماشومان دي خپل په دي د خپل ماشومان خفه کې نه یبدی ما شوما زړه وړي مور ډیر ضعیف دی ډیر نه توانی کم خونې په دوران د عملګي کې دی انټینټل کیر نه لري په ډاکټر ته نه زی نو دا ټول عوامل دي سبب کیږي سدې او بل دی چې خپل کې دی او هغه تلار شي کلینیک تلار شي حالت دی هدا هر سونه وي سی یعنی هغه ډاکټر صاحب په مقابله سه ورته وي ستا ریس کې مونږ تا ته نسو هغه ولاده درکول ته خبر خطر دی خپل شالګي کې نه مونږ هر رقم کې مونږ ته عمل ته ولاته تر کې مونږ پیسې نه لرو یا امکانات لرو نسو تل نو دا عامل عمده دي صدا سبب دي کی سمانه تر ده حالت راشي.
او افغان صاحب تاسو ته خبر پښتنه وکم، تاسو ته ډاکټر صاحب خبر واوریدل چې دوی ویل وای ځینی خلک په فاميلي پلانینګ باندې نه پوهیږي، خلک څه کولای شي چې فاميلي پلانینګ ته مخه کړی یا معلومات ترلاسه کړي ورسي په دغه مورید باندې ځینی هغه معلومات چې ته هغه ترلاسه کړي، تاسو په نظر څه کولای شي خلک؟
نمره کو باید اما په هغه د دې ځکه چې په افغانستان کې کچيري اما په هغه وی او ری نمره کو باید اما په هغه دې چې په افغانستان کې باید ځکه اما په هغه د ټیپ اور حقیقت دا چې تر څو هغه باندې یو کول تا اما په هغه ورسیږي ان شاء الله نو غونډه مرمنې مې په دې باندې هغه چې تر څو دا ماشوم کله چې ماشوم پر نسوي نو کولې شي یا شپانو تلار چې دغه موضوع د اقتصادي مشکلات دي چې زیاتره خلک اقتصادي مشکلات سره زیات مخ لري درې موضوع زیات څوک اقتصادي مشکلات لري نو هغه هڅه کوي چې باید دولتي روغتون ته لاړ شي خو بد وختانه چې زموږ په دولتي شپانو کې هم ځینې ډاکټران دي چې اغه د مریضان سره حوث یت نه کوي او ځکه دولتي چې قانون ته مریضان زیات راځي په نسبت شخصي ځکه شخصي کو پیسې اخیستل کیږي او دولتي مفتکار دي نو البته د مریض ته دومره توجه نه کیږي او زیاتره مریضان عام زړه نه ختي چې ترسو دولتي شقانې ته لاړ شي ولته ولادت تر سره کی او نشي کولای چې د اقتصاد وجنه بیا شخصي شقانې ته ولاړ شي نو دا هم دا مشکل دی چې افغانستان کې زیات رول لري نو د دې سره هم زیات مشکلات دي د ولس خلکو سره چې دا هوی د ځینې ماشومان په کور کې پیدا کیږي یا ځینې مېرمنې د مرګ سره مخ کیږي ځینې ماشومان د مرګ سره مخ کیږي نو دا دوه عمده لاملونه زیات په افغانستان کې.
ډاکټر صاحب نیازی تاسې د افغان صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو د دې خبرو سره موافق یاست که دا ستاسو چې دولتي روغتونونه یو بهتر یعنی یو بهتر انتخاب کېدلای سي تاسو په نظر؟
زه بیا دې قابل صاحب په نظر سره هیڅ نظر نه یم، ځکه په دولتي روغتونو کې داسې نه داسې اصلا داسې د مریضانو توقع ډېره ده. په شخصي روغتون کې خو داسې هیڅ یو ډاکټر یا یو مریض لري یا دوه مریض لري، مګر په دولتي روغتونو کې هلته په هره شپه مثلا دیارلس واره ډاکتران نوکري په دې هم په ولادت کې هم او پی ټي کې هم لیبر روم کې هم های ریسک مریضان کوي هم سیزاریان کې دا ټول باغه کوي. یعنی دلته برخورد خراب نه ده، هلته کار لور ډېر ده. فقط مریض فکر کوي چې ما ته څوک توجه نه کوي، تر هغه کوي داسې نه ده. یو مریض اختلاطي سي هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه داسې خو نه داسې هغه داسې پوښتنه بنی هغه نه به وارسي نه وي، هر څوک په خپل زړه وي. په دې خبرې سره زه هیڅ موافقه نه یم. او ما په فکر باندې چې د دولتي شفاخانې سي دي هغه بهتره دي، ځکه په هغه هر سوی ډاکټر ده په هر سوی ځک. نو ما په فکر دا کار غلط ده چې ډاکټر صاحبان وضعیت خراب کړي. ډاکټر صاحبان وضعیت قطعا خراب نه کړي، مریض هر رقم سي، مګر د مریضان توقع ډېره ده. هم ویلکان دا ټوله امه نه پاهونه کوي، دوی چې اول ډېر سي مریض اول په پی ټي کې سي، دوی اول پوښتنه کوي سي فلانه قابله استا یا فلان ډاکټر سره زه ورته وایم وخورې ته یو ځل صبر وکړو، که تا کار چا ونه کوو که تا په قصه کې څوک نسل پاس له هغه واسطه وکړو، واسطې ته ضرورت نشته. مونږ خپله خلک دا زمینه مساعد دي، خپل مونږ دا ټول چی څه در نه ناپوهي نه کېږي. که دی پوه وای، دی باسواده وای، دی ایجوکیټ وای، دی هېڅکله دا شندې پېدل دا نوبت ده، دا هغه ته پروا نه کوي. یو مریض های رسک هغه دوهمي زه به وخت لرم، ما به دی وایي نه مونږ باید اول اوسې، داسې دی نه وایي چې دا مریض ارست ده توجه ته دی دا اول به قوال قدم کړه.
یعنی وضعیت خطرناک
دی. بله هغه وضعیت خطرناک یغه ول کی او هغه وخت لري نورمال ډاکټر هیڅ کله داس نه کی چې یو مریض په خطر کې، مریض د هغه عاجل ضرورت لري او دای په قصه کې نه اسه امکان نه لري. مګر موږ مرو د ټوم سه موږ د خلکو توقعات دي.
افغان صاحب تاسو د عامه پوهاوي خبره وکړله، په دې مورد باندې حکومت څه کولای سي چې باید د خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي؟ ځکه چې دا د عامه پوهاوي پروسه خو د روغتیا وزارت ته خوا څخه فکر کوم چې دا شل کاله روانه وه. نو ستاسو په نظر آیا دا پروسه تر هغه بریده پورې کامیابه نه ده چې باید څومره وای؟
نه فکر نه کوم که دا پروسه کامیابه شوي، ځکه په ځینې ولایتونه دي چې هغوی کې عامه پوهاوی نه دی شوی. ځکه ما بیا په داسې لورو پرتو سیمو کې هم وظیفې چاپ کړې، ځکه د هغې د خلکو هغه وضعیت او هغه مریضان د هغوی هغه حالات چې ما لیدلي دي، نو فکر نه کوم که هغوی ته د عامه پوهاوی رسېدلی وي. که چېرې ته هغوی ته عامه پوهاوی رسېدلی نو بیا په دې وضعیت باندې نه شفقانې ته راتلل او نه بیا داسې به عمل اجرا کولو تر څو دوی د ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي. نو د اوسني حکومت نه خو هېڅ هیله نشته دی، ځکه چې اوس خو بیخي وضعیت د افغانستان خراب دی او اقتصادي مشکلات هم زیات دي، او بیا هم هیله ترې لرو چې باید عامه پوهاوی زیات شي تر څو زموږ هر کلي او هر ولایت ولسوالۍ ته عامه پوهاوی ورسېږي، تر څو زموږ هغه امیدوار میندې هغوی ته خبر ورسېږي، تر څو د خپل ځان د خپل اولاد ماشوم نه په ښه توګه
مننه. بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښځو د مسؤلیت یادونه وکړه. د طالبانو ښځې چې تاسو وویل چې په دغسې یو وخیم وضعیت کې تاسو ته راوړل کېږي، آیا ستاسو په نظر هغوی دومره واک لري چې و خپل نارینه وو ته ووایي چې دوی دې و ښځو ته حقونه ورکړي په داسې حال کې چې په خپله کوم حق شایي ونه لري؟
حد اقل که نه لري لږ خو به دی، خو دغه به خو یو ورځ ویسي، دوه ورځې ویسي، دوه نفر ته، درې نفر ته، بالاخره یو جای خو به ونیسي. هدا خل دی خو په ارزش باندې پوسی دی خو په او کله سره زی هم دغه سره تبلیغ کې هم دغه سره توې صدا به سواد خزه دغه ده، دغه رقم ده، به سواد خزه دغه رقم ده، دغه فرق ده. کته سه پویدل کته سه بن کاوه تبول په دغه حالت رسیدلی، تبو کته په سواد به معلومات لرلې، تبول له رقم رسیدلی. مګر دا واقعیا د غوی دا غنل چون غوی ټول به سواد ډوري واجزه ډیر یو مسکینه خزې زیاتره افغانان هم دسی زیاتره.
پیش ډاکټر صاحب د دولت سره د طالبانو د حکومت سره مسؤلیت په داسې حالت کې دوی څنګه کولای شي چې د شذو د زده کړو مخه ونیسي او نجونې پریږدي چې خپل تعلیم وکړي او د افغانستان په شراتلونکي کې ګډون برخه واخلي؟
او زه فکر کوم چې په دې دولت کې ډېر هغه خلک شته، پو خلک شته، هوښیار خلک شته، او هیله مې همدا ده، ورنه متوقع مې همدا ده چې هغوی باید په دې هغه باندې پوه سي، دې به ښځو د تعلیم په برخه کې داسې ښځې په یو جامعه کې څه رول لري، یو تعلیم یافته ښځه څه نقش لري په یو دولت کې، یو حکومت کې دې په دې په ارزښت زیاتره پوهېږي، زیاتره ډېر پوه خلک دي. انشاءالله چې یو خپل تصمیم به تغییر او دا مکتبونه به د انجنونو په مخ باندې پرانیزي.
ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ستاسو لونې او خویندې نور دغه سنجونې ستاسو چې په شونځوي کې وي او اوس نسیتلای، تاسو کولای شئ چې د دوی هغه وضعیت یا احساسات له موږ سره شریک کړي؟
ولا یو هغه خپل موږ په دې کور کې یو لور مې نه ده، خو د لیورې لور مې درته وایم، داسې وایم کنه، خو پوهېږي کنه، د خاون مې د وریره وه، دا نیکبخته ډېر په خوشحالۍ باندې ټولې شپې مې را نه کړو چې سبا له اول سمه تر دولسمه هغه کېږي، شروع کېږي، خو دی ډېر په خوشحالۍ ډېر په هغه باندې دیلال زغې کړل، ځانونه یې اماده کړل مکتب ته، ډېر ښه مسې ښه باعجابه لباس یې اغوستی او ښه ښایسته ټیکری یې په سر کړی و، لاړل مکتب ته. یعنی کله چې همدا اوس د هغې حالت را پیدا ما ژړا راځي، داسې یو حالت وای هغې ډېر یو خاصف هم داسې تکه زیړه اوښتې وه، سونډې وچې وې، او خبره ورسره نه کېده، داسې خبره ده کول همداسې زړه راتل، زړې همداسې هغه کېده، واقعا ما ته ډېر دردونکې وه، ډېره زیاته.
بله
دا خو یوه وه، یعنی په سلهاو دا رقم دي، په سلهاو، دا خو یوه ما درته ویلي، یوه په مونږ کور کې وه درته ویلي، په سلهاو دا رقم دي. زیازه په دې نه ویرېږم چې دوی ټول ډپرشن ته لاړې نیسي، ده نه زه ویره لرم.
موږ ته ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی اوس هم په ژور خپګان اخته سوي دي، په دې خاطر چې دوی و راتلونکي ته شي هیلې درلودې، خو کله چې دوی ته وویل سو چې نور په کور کښېني، دوی د یو وضعیت د یو رواني حالت سره مخامخ سوي دي.
او بل بل بل
او تاسو د حجاب خبره هم وکړله، تاسو په خپل هم په همدغه افغانستان کې درس ویلې دي، د ډاکټرۍ تر کچې پورې تاسو زحمت ایستلې دي او اوس د خلکو خدمت کوي. ډاکټر صاحب، آیا فکر کوئ چې د افغان ښځو چې درس یې وایه، تاسو چې درس وایه، په دغه کې ستاسو په نظر آیا حجاب نه و؟ ځکه چې طالبان ویلي دي چې دوی د افغان کلتور او د اسلامي احکامو مطابق پر یو طرحه باندې کار کوي چې د هغه وروسته به بیا شونځي پرانیستل سي.
خب داسې دي، داسې طرحه لري چې انجونې ته دي ښځې معلمانې اوسي پوهنتون کې، داسې کوم مشکل نشته، پروا نه کوي، اوسي دي. یعنی که څوک وغواړي تعلیم وکړي، ځان ورسوي، ښځه ونه نه غواړي وده کوي، پروا نه کوي. او موږ خپل درس ویلې ده، موږ هیڅ موږ په خپله مغه لباس ما پخوا اغوسته، مغه اوس هم داغوندم، موږ په لباس کې هیڅ چینج نه راغلی، هیڅ تغییر نه دی راغلی، ځکه پخوا ما همدغه لباس و، همدغه بجاب مې و، همدغه ټیکری مې و، همدغه و، موږ هیڅ تغییر نه دی راغلی. نو نه پوهېږم نو څه دی به نور څه تغییرات راولي. ما په فکر سره په ښوونځي بې له دې نه د هلکان او د جنوکي له ابتدا نه جدا و، د ابتدایه به که صنفونه بیل و، که یو جو هدی خلتر شپږمه که یو مکتب کې و، اما صنفونه به د هلکانو د جنوکي پخوا هم بیل و، او لیسه خو بې له دې نه د جنوکي به بیل و، د هلکانو به بیل و. نو داسې کوم استادان دی غواړي چې ورته نارینه و ته نارینه کې، هلکان ته نارینه کې، او ښځه جنوکي ته ښځې کې، خو خدا مشکل نسته، هیڅ پروا نه کوي، همداسې دی وکړي. مګر ښوونځي دل هیله درلرم، هیله مې ده، خواهش مې ده چې ښوونځي دې پرانیزي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه به د طالبانو د وزارت د امر بالمعروف وزارت د هغې اعلامیې په اړه وکړم چې دوی ویلي دي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو یا محرمه سفر ونه کړي، له یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړې نه سي. په دې مورد موږ ته د ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی په عام عمومي ترانسپورت کې دوی ته ځای نه ورکول کېږي، د ورځې چې دوی غواړي کار ته ولاړې سي یو ټکسي یا موټر نه ورته درېږي، په دې خاطر چې د دوی سره نارینه خپلوان نسته. آیا تاسو له دغه ډول ستونزې سره مخامخ سوي یاست که ستاسو ترانسپورت د وزارت د خوا څخه دی؟
نه ترانسپورت د موږ د وزارت له خوا نه ده، زه هم همدغه شاري هغه کې زه مګر تر اوسه پورې قطعا داسې هغه سره زه نه یم مخامخ سوی، نه دي ویلي هېڅ ویلي نه دي سې، یا په زه همیشه یوازې په ټکسي کې ځم، یوازې په راځم او بار بار په هغه کې په دا سړکو کې د دې دا تمځایونه شته د کنه تالاشي کې د هغه سره نه د کوم شی نه کتالاشي کړي تالاشي کړي، مګر موږ ته هېڅ نه دي ویلي چې یوالې یوازې یوالې محرم لري، په داسې واقعې سره تر اوسه پورې زه نه یم مخسې.
او هغه شزه چې دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوی دی، ستاسو په نظر دغه ډول چلند د شزو په ژوند کې څومره خند را مخته کوي د دوی په تګ راتک کې؟
زه فکر کوم چې دا دا که واقعا دا شی واقعیت ولري او دا کارو کې دا خو بيخي غلط ده، ځکه اوس په خوانی وخت نه ده، زیاتره د سکورنۍ سره د سیاوی اسم نارینه نه لري، یو په دې جنگ کې زیاتره نه لري، اگر ټول غسیو دی یو کور نه دی ټول اندغه خزه د سمغه کورنۍ سرپرست ده، نو هغه ځان سره نارینه له کومه کیسه ځان سره پسند بازار ته بوزي، ځان سره کار چي ته بوزي، نه خا په منځ کې او بل د موږ افغاني امدار کلتور انده لري چې ته خزه جدا بل دین نه زی لري سفر خزه یوازې هیڅ کله نه ده تللی، مګر په داخل د ښار کې دا قانون نشي هغه کېده پیاده کېدلی.
ډاکټر صاحب، د دغه ډول ستونزو په اړه به اوس پوښتنه درڅخه وکړم چې ستاسو د کار پر وخت باندې د کار په جریان کې تاسو سره مخامخ شوي یاست، کله چې یو مریض ژوند یې له لاسه ورکړی وي، دغه پر تاسو باندې یا پر نورو ډاکټرانو باندې د رواني لحاظ څومره تاثیر کوي؟
دا خو یو واضح خبر ده، یو انسان ځوان له لاسه ورکوي، هر انسان خفه کوي، مګر ډاکټر بیا اندازې زیات، هغه مریض چې که ورته کوشش کړي خواریم کړي زحمت هم پکې کړي توقع، مګر موږ امکانات نه درلودل چې هغه موږ هغه نه له عدم امکاناتو وسایلو نه هغه موږ له لاسه ورکړي، هغه موږ ته ډېر ضرورونکي، هغه موږ ته ډېر یعنی هغه موږ ته ډېر دردونکي ده، چې هېڅ موږ شهادت په هفتو هفتو موږ هغه نه هېرېږي او موږ په هغه نه په چې شم یو خو هغه خزم له لاسه ورکړل، بل داسې په خپل عاجزي په خپل بیچارهګي چې موږ دغه امکانات نه لرو، موږ دغه وطن جنگ ځپله ده، دغه که دغه امنیت وي سم ډول هغه وي اقتصاد هم ښه وي امکانات موږ په شفقه روغتونو کې ډېر وي، نو شاید دا ښځه موږ ژغورلی سوی، دا بیا موږ ته ډېر دردونکي دی. نو هر انسان په یو مرکز کې مګر ډاکټر څه ده، او هغه ډاکټر داسې په مریض سره داسې فکر نه کوي، دا مریض ده فکر کوي ستا د خپلې د دې وجود یو وزو ده، دغه رقم احساس کوي ورته معلومدار هر قسمت تا د وجود د وزو سره درد ویني ته دردمند کېږي.
او کله چې دا ډول پېښې رامنځته کېږي، ډېری د ستاسو په نظر باندې آیا داسې پېښه سوي ده چې د ښځې د ولادت وخت وي خو هغه په خپله په طبیعي توګه نه وي سوي، او دوی نه وي په پوه سوي او وخت ور باندې تیر سوي وي، بیا چې راست یې ډېر ناوخته وي، آیا دغسې کیسونه هم شته؟
په دې پوه نه شوم تاسو مقصد چی ده.
بلې، د یو کوچني د پیدایش وخت خو تاسو ورته ټاکئ چې په دغه دومره هفتې وروسته به کوچنی پیدا کېږي، داسې وخت داسې هم کېږي آیا چې پر هغه وخت باندې کوچنی پیدا نه سي او ښځه په پوه نه سي هېڅ چې دغه وخت باید کوچنی پیدا سوی وای او وخت یې تیر سي؟
ډېرې داسې واقعې شوي، ډېرې داسې واقعې شوي، له هغې واقعونه همدغه نه شپه زه په نایټ ډیوټي کې وم، یو مور وسې موږ ورته ویلو چې تا وخت په شلم د هود باندې ستا د ولادت وخت ده، که په یو دوه درې ورځې بعد حد اقل کېږي چې دوه ویشت درویشت سي ونه سم ترېسه، مګر دا ناسته ونه فکر کړو شلم د هود نه تر اوس پورې تقریبا یوې میاشت نه څه کم یوه میاشت وله، کله چې دا مور راغله او موږ ورته ولیدې ما ورته وویلې ستا خو ته خو ما دغه وخت درکول رانغلې، وی ما که خواخ می اجازه نه راکوله، فامیل می اجازه نه راکوله، سحر راست شفقانی ته دي، یعنی هغه مریض سزارین سو خو مشوم په ډیر بد حالت سره وته، خو ډاکټر صاحبان دي اطفال ور سره ډیر کومه کغه کو، خو دا ډیر ماته دردون کده، ډیر خفګان ورده، سی وروغ مشوم په جای منګ واخلو دا سی مشوم جامع ته تقدیم کو.
ډاکټر سید
چې شیل دې ما ته به تفاوت کړي په کومه اندیم د کرول دي اکثر د ټومې دي فامیلو هغه با صلاحیت خلق د کرول دي.
او د کوچنیانو په برخه کې لکم ډول تجهیزات سره د کمښت سره مخامخ یاست، لکه کوچنی چې پیدا سي دا غوړسته یو ستونزه لري، نو بیا په انکیوبیټر کې باید کښې شودل سي، آیا دغه ماشینونه شته؟
دا ماشینونه شته په شفخانو کې شته، مګر دلته یو هغه ډیر ده، دلته په استیلا د ټایم رش ډیر ده، مراجعین ډیر دي مګر ماشینونه کم دي، داسې ډیری وخت څه باید داسې په یوه انکیوبیټر کې حتی درې ماشومان هم اچول سوي دي، تر دې چې هېڅ امکانات نور نه لري. دسه وخت هم راغله د سیو وخی ماشوم په انکوبیټور کې وو، هغه ضرورت تلل، هغه سلک به تر سوې ته مګر نور هم ضرورت انکوبیټور تلل، هغه نه د پاسه یو لغه بتر وخی ماشوم راغله، هغه مشته کړل د دام پکې چولل، دا هم کدا مشکلات ډیر دي.
ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او زموږ اوریدونکو هم تاسو ته زنګ وواهاله، تاسو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړې. اوریدونکو د مخکښ شې خبرونه وخت پای ته رسیدونکې دي،
ډیر مننه.
بله ډیر زیات مننه
تاسو، ډیر مننه تاسو نه، تاسو نه ډیر زیات مننه، ورځم په خیر. هیله ده چې دا خبرې هغه سي په فامیلو کورنۍ او میندو دې نظر کې ونیسي او هغه تعقیب کړي.
حتمان ان شاء الله. ډاکټر صاحب بیا هم تاسو څخه مننه، او تاسو پر خدای سپارو. اوریدونکو د اغلی شهلا نیازی نسایی ولادي ډاکټري او اغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، له دوی دواړو څخه مننه کوو. د مخکښ شې اونیز خبرونه وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارو.